ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د نوومبر 13 او د لړم میاشتې 28 نیټه ده. د ډی وی ریډیو د سهارانه خبری خبرونه په دینین سات کې وزه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لار په 15 ورځ هم تړلې پاتې وه. تاجران وایي دوی د لارې د تړل کېدو د وجې سخت تاواني شوي دي. د چمن ځایي چارواکي وایي د لارې د پرانستې فیصله به اوس کابل او اسلام آباد کوي. د تحریک انصاف ګوند وایي چې عمران خان به د خالی په ورځ پنډۍ ته د احتجاجي مارچ د را رسیدو نیټه اعلان کړي. بل اړخ ته سپریم کورټ د دې لانګ مارچ د مخنیوي لپاره خواست غیر مؤثره ګرځولی دی. او د امریکا د منځمهالو انتخاباتو په نتیجه کې ریپبلیکنانو د ایوان نمائندگان اکثریت څوکۍ په ډیر کم فرق وګټلې او اټکل کیږي چې د هاوس آئنده سپیکر به اوس د ریپبلیکنانو د ګوند وي. دې سره به د صدر بایدن آئنده پلانونه هم سخت شي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لارې پرون په 15 ورځ هم تړلې پاتې وه او د چمن ځایي چارواکي وایي چې اوس به د پولې د بیا پرانستل کېدو فیصله کابل او اسلام آباد کوي. د دې سرحدي دروازې د تړل کېدو سره د ډیرو خلکو ستونزې ډېرې شوې او ګڼ شمېر خلک د سرحد دواړه اړخه په انتظار کې پاتې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله چې د 14 نومبر نه بنده پرته ده، سوداګر وایي د پولې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان دوی ته او افغانستان ته اړولې دي. د چمن د پولې بندیدو لامل په ګڼ شمیر کې په پوله سوداګریز ګاډي ولاړ پاتې دي. د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګریز او پانګونې خونې یا چمبر مرستیال مشر عبدالغنی اڅکزی وایي چې د پولې بندیدو لامل چې تجارت درېدلې دي، دواړه ملکونه د ګمرکاتو په مټ کې د کروڑونو روپو د محصولاتو نه محرومه پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د لاهور نه پیل شوې د تحریک انصاف احتجاجي مارش د پنجاب جیلم سیمې ته رسیدلې دی. د دغه لانګ مارش د مخنیوي او د لارو د تړل کېدو په ضد د پنجشنبې یا زیارت په ورځ سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې اورېدنې شوې دي. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د تحریک انصاف د لانګ مارش مخنیوي لپاره د جمعیت علماء اسلام پاکستان د سینیټر کامران مرتضی له خوا شوې عریضه یا خواست غیر مؤثره ګرځولې او ویلي دي که چیرته د آئین د خلاف ورزی ښکارا خطر وي نو عدالت به مداخلت وکړي. بل اړخ ته د اسلام آباد های کورټ لخوا ویل شوی چې احتجاج د هر چا حق دی، خو باید د دې څخه د عام وګړو ژوند اغیزمن نشي. د تحریک انصاف ګوند عمومي سیکرټر اسد عمر ویلي عمران خان د خالی په ورځ پنډۍ ته د احتجاجي مارچ د را رسیدو نیټه اعلان کولی شي، خو څېړونکي د دې لانګ مارچ اسلام آباد ته رسیدل د پوز د نوی مشر د ټاکنې د نیټې سره تړي. د پېښور په جوړبن کې د مالی او خوراکي تنګسیا له امله د موجودو ځناورو او مرغانو خلکو ته د سپارل کېدو د ریپورټونو مخې ته راتلو وروسته چارواکو دغه داوی دروغ بللي او ویلي دي چې د یو پروګرام لاندې یوازې ځناور د خلکو په نوم نومول کیږي. چارواکي وایي مارغه یا ځناور به په جوړبن یا چړیاګر کې وي، خو په پنجره به یې د پروګرام لاندې د کوم تن نوم لیکل کیږي او دا کار د ځناور او مرغانو سره د خلکو د مینې سیوا کېدو لپاره پیل کړی شوی دی. د پېښور جوبن د پاکستان تر ټولو لوی چړیاګر یا جوبن دی چې په 9 اکړه ځمکه جوړ شوی دی. د چړیاګر چارواکي وایي د ځناور سره د مینې تحفظ او پوهاوی په عرض یو پروګرام شروع کړی شوی چې د ټاکري فیس ورکولو په بدل کې به د څه مودې لپاره ځناور د یو کس په نامه کولی شي. دا وی وی ډی ور په افغانستان کې د امریکای د بیا رغونې د هلو زلو د څار ادارې یا سیګار د افغانستان د پخوانی حکومت د نسکورېدو زموار هم هغه حکومت بللې او ویلې دي چې صدر اشرف غنی دا خبره نه تسلیموله چې امریکا افغانستان د وټولو تیاری کوي. په یو تازه رپورت کې سیګار دا هم ویل چې د اشرف غنی او د اشرف غنی د خپل خوا کې د نګدې پلویانو دلاري په افغانستان کې حکومت په نازک وخت کې به ثبات شي. سیګار دغه رپورت د موجوده او پخوانیو امریکایي چارواکو ماهرینو او د پخوانیو افغان مامورینو سره د مرکو په بنیا تیار کړی دی. سیګار په خپل رپورت کې وایي د واک اختیار په یو ځای کې مرکز ساتل کرپشن یا اداري فساد او مشروعیت د پاره کوخونه ځینې هغه عوامل دي چې لامل یې افغانستان حکومت د نسکوریدو څنډې ته ورسید. د ایران نه راپورونه وایي چې د دغه هیواد د رژیم پر ضد د روانو مظاهرو په ترڅ کې صرف د پرون ورځې په 24 ساعتونو کې 14 تنه وژل شوي دي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو ګډې ټولنې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په ایران کې په روانو مظاهرو کې 312 تنه وژل شوي چې 45 ماشومان دي. د معلوماتو پر اساس د نیول شویو کسانو شمیر هم له 1400 نه پورته شوی او د ایران امنیتي ادارو یوازې د 2040 نیول شویو کسانو هویت څرګند کړی دی. او په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو نتیجې ښیي چې د کانګرس په ایوان نمائندگان یا هاوس کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن پارټي ډیر کم فرق سره اکثریت ګټلې دي. د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی وایي چې هغه به د سپیکر عہدې ته بیا ځان کاندید نه کړي. داسې ګڼل کیږي چې آئنده سپیکر به د ریپبلیکنانو د ګوند نه وي. څېړونکو وایي آئنده کانګرس به په قانون سازي کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې یو پارټي هم واضح اکثریت نه لري. په هاوس یا ایوان نمائندگان کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن کنټرول دی او په سنټ کې واکمن ډیموکریټ ته په یو څوکۍ برتري ترلاسه ده. په جورجیا ریاست کې د سنټ په یو څوکۍ د دسمبر په میاشت کې سر دوباره زمینی انتخابات کیدونکي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلی ز فواد لامیم او اوس به د دې ساعت تفصیلي رپورټونه تاسو سره شریک کړم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لارې پرون په 15 ورځ هم تړلې پاتاوه او د چمن ځای چارواکي وایي چې اوس به د پولې د بیا پرانستل کېدو فیصله کابل او اسلام آباد کوي. د دې دروازې د تړل کېدو سره ډیرو خلکو ته ستونزې پیدا شوې او ګڼ شمېر خلک د سرحد دواړه اړخه په انتظار کې پاتې دي. د سیمې نظم خبريال نعمت سرحدي بیګاش په د سرحدي لارې په اړه روسي صورتحال وی وی ډی وته داسې بیان کړ.
دا سرحد باندې لیدل کېدو دلته په سلګونو کسان چې د پلی پارولو په دپاره په انتظار وو. دلته په چمن سره د شار کې د شنه اسمان لاندې په د یخ په کچه چې ورځ ترابلې د یخ کچه په داسې مې کې نور هم زیاتېږي. دلته یې سار وو دلته بن پاتو او د پلی د انتظار د خلاصون په انتظار وو. دا رقم به د پلی هغه غاړې ته هم دا رقم په ډیر لوی تعداد کې خلک په انتظار ولاړو سي. هغه سر به پاکستاني د سایزاتو سره یا هغه افغانانو سره د علاج مالجه د پاره دلته پاکستان ته راتګ وایي پر د سپم دکه او د کندهار څخه متذکراوی دي سره سره هغه راته غوښتل. خو دا دواړو غاړو ته پلو دواړو غاړو ته دلته په سرګونو کسان بند پاتو او د پلو د خلاصونو په انتظار وو. نه یوازې دلته خلک ولاړو بلکې سکم سره د تجارتي چارې دي هغه د سرحد د لوري هم سکم تر سره کېدو هغه به هم دغه وخت بند پات دي. دلته سکم د پاکستان د ګمرکات د چارواکو سره ما خبري وسپې نن ورځ هغه دا وویل سمج په ورځ باندې د کورون رپوس کوم محصولات پر دغه پلو باندې موږ یوازې د امپورټ شخص د امپورټس کم سامانونه د افغانستان څخه راځي پاکستان کې دغه څخه مارمو پات کیږي بلکې د سکم ترانزټ ته د پاکستان افغان تجارانو د کورونو په مالونو پراته دي. پټلارانو باندې په کټلارانو کې هغه دلته په سرګونو په تعداد کې ورست راغلې مخ پر ځای ته دوه تعداد مخ پر ځای ته زیاتېږي. دلته په چمن کې بن پات دي 13 ورځ خو اتسه به پایله دغه کم خبرې سوي به له سنت جو پایته ورسېدلې 13 ورځ خو دلته سما د چارواکو سره خبر وکړه هغه ول دی راغلی او د مشت سکم د سلونو پاک له مشت وو سموږ د دغه کس نیولو په هڅه کې یو. خو هغه مسله کس کم سډیزه کړی وي پر د چمن سرحد باندې. خو نن ورځ هم دغه رقم دلته سیو پاکستانی پوجي یو حیات چمن ته په اوی سر خو کې راغلی او چمن شار تسدیل تک شنستلی وو او دا رقم هغه لور ته د افغانستان ولور ته په سپین بلدک ویش منډي کې هم د کندهار څخه یو حیات دغه پولی د کتلو د پارس کم مخکې د افغان طالبانو ویان زبیولام جاس کم خبره کړی ول سموږ یو حیات ګمارل دي بزی د دغه پیښې سړنې بکې پلټنې بکوي هغه هم نن چمن سره ته دغه لور څخه راغلی وو خو تر اوسه پورې نه افغان طالبان او نه پاکستاني چارواکو په دې اکل سویل د نن ورځ په دغه باندې ست آیا د دواړو ګډه ناس سره کړی دی یا نه د سره کړی تر اوسه پورې نه سرچینو په دې اکل سویل دي چې د ترمنس کوم رابطه نن ورځ سره سوي د کنه د سوي خو اوس هم پاکستان پر هغه زړه خپل خبره باندې ولاړ دی کته مخیز دی د افغان چارواکو ته ویلی وو کوم کس پر دغه سرحد باندې په پاکستاني چارواکو باندې بریټ کړی دی هغه کس دی په حوالہ کړل سي دته سي کوم مخکي چارواکو دا خبره کړي ولا سي زکه پر دغه سرحد باندې پر 15 کیلومتر حدود کې د بابلوسیت نږدې کوم داخلي لار ده پر دې باندې 15 متره حدود کې نه یو طرف او نه بل طرف تسدي اصله شکار کوي سي او د اصلي بغیر به پر دغه سرحد باندې دلته به دند تر سره کوي زکه سي دغه کوم کس او دغه په دابریټ کې بریالي سو او په افغان لور ته برته واپس لاړو سدي پوری کاروای پر دغه سرحد باندې وکړل خو دلته سم کم د پاکستان دلته انتظامی کم چارواکي دي په چمن کې یعنی مرستيال کمشنر عبدالحمید زیری دي دغه سرس نن کم خبر وکړل سو لاغه دا وویل چې موږ د کوشش کوو چې پر دغه سرحد باندې دا رقم پیور مخنیوي کول د پاره هم د افغانستان سره خپل اقدامات شریک کوو افغانستان هم زموږ سره خپل اقدامات شریک نو بیا پر روان وختونو کې دا رقم پیور مخنیوي وکړل سي خو اوس کم د پولي د خلاصون پاکله پریکړه دغه یا کابل کې یا اسلام آباد کې سړي ترمنز پر روان شپو کې کم خبرې وسی بیا به دغه پوله پرانستل سي
ریکارډیک کې د سرو زرو دراويسلو په اړه د حکومت او بهر ملکی کمپنۍ بیرګول ترمنز لوزنامې په باب د صدارتي ریفرنس یا قضیه اوریدنه سپریم کورټ کې دوام لري او د بلوچستان د حکومت وکیل دا لوزنامه د بلوچستان په ګټه ګرځولې ده دا په داسې وخت چې د بلوچستان سیاسي قیادت دغه لوزنامه صوبایي اسمبلی ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي او تور لګوي چې صوبایي حکومت په دې اړه خپل لوزونه سرته نه رسوي جزئیات د پیر ولایچانه په دې رپورت کې واوري
د بلوچستان حکومت وکیل سپریم کورټ ته ویلي د بهر ملکی کمپنۍ سره شوی لوزنامې د لاندې به صوبې ته 25% سرمایه نه علاوه 15% اضافي رائلټي هم ملاويږي چې له عمله صوبې ته پراتلون کې اوس الوخ کالو کې 2.5 ارب ډالر سرمایه ترلاسه کېدو امکان دی په دې موخه چیف جسټس عمر تابندیال ویناوه باید چې د ریکارډینګ لوزنامې سره تړلې مالیاتي لیندین لپاره د نړیوال کچ نظام وټاکل شي او پینځه کسیزه بنچ کې شامل جسټس اجازه لسن ویل دا یو واضح لوزنامه ښکاری دا په داسې وخت چې ملت پال غوندونه ریکارډینګ په اړه د پاکستان د حکومت او بهر ملکی کم نه بیرک ګولډ کارپوریشن ترمنځ شوې لوزنامه صوبایي سملی ته وړاندې کولو غوښتنه کوي وی او ای ډی وسره خبرو کې په دې اړه د بلوچستان حکومت سارنوال یا پروسیکیوټر جنرال ساجد ترین دې تخبرګون کې صدا سوایي کال 2011 کې د اغه وخت سپریم کورټ د پاکستان د حکومت او د کینیډا کمپنۍ بیرک ګولډ ترمنځ د بلوچستان چاغي علاقه کې ریکارډینګ په مقام د سترو او تامبې لټون په اړه لوزنامه د ملکی قانون په ضد ګرځولې و د بهر ملکی کمپنۍ په خاص کال 2019 کې د نړیوال بینک د تنازعات او د حل کولو ټریبونل پاکستان باندې د لوزنامې نه پشا کېدو او د دې د سرغړونې په تور شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې و خو د تیر تحریک انصاف حکومت او بیرک ګولډ عدالت نه بهر بیا د خپل منځ تفصیل د لارې په دغه پروژه باندې یو ځل بیا کار پیل کولو باندې سلا شوی و مطبوعاتي رپورټونه وایي بیرک ګولډ غواړي د سپریم کورټ 2011 فیصلې د اثراتو ختمولو لپاره دا ځل پاکستان پارلمان او سپریم کورټ لوزنامې ته قانوني تحفظ ورکړي او هم په دې ترڅ کې ناست وزیر اعظم شهباز شریف په سپارښتنه صدر عارف علوی سپریم کورټ ته دغه قضیه یا ریفرنس را لېږلې دي پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
د پېښور په جوړبن یا چړیاګر کې د مالی او خوراکي تنګسي علامه خلکو ته د موجودو تناورو او مرغانو زسپارنې د رپورټونو وروسته چارواکو دغه داوی دروغ بللی او ویلي دي چې د یو پروګرام تر مخه یوازې ځناور د خلکو په نوم کول کیږي. مارغه یا ځناور به په چړیاګر یا ژوبڼ کې پاتې وي، خو په پنجره به یې د پروګرام لاندې د کوم تن نوم لیکل کیږي، او دا کار د ځناور او مرغانو سره د مینې سیوا کولو لپاره پیل کړی شوی دی. نور تفصیل د پیښور نه د عثمان خان په دې رپورټ کې اوریدلی شي.
د جوبن مرستيال ډایریکټر حسینه امبرین ډیو توای
زمونږ سره به دغه پبلک چې دی اب د انیمل سره مینا سی واشي شابه وی چې لکه زده د انیمل په پروګرس کې یا ډیولپمنٹ کې زما سره رول دی، او د نوم نیم پلیټ به ولګيږي په هغه پنجره باندې.
د چارواکو په وینا ځینی شخصي سکولون ور سره د زناورو په خپل نامه کولو پروګرام کې د برخې اغستو د پاره رابطه کړي. نذیر احمد نمیتن د چارواکو د فیصله هرکلی کوي، وایي لدې ګام لکبلبا عام اولسته نجدینه د زناورو سره د مینی زمينه برابر شي.
دې ته خو مونږ هرکلی کوو، په دې وجه چې دې کې یو خو زناورو سره د انسانانو مینه پیدا شي. بل خبر دې انسانانو کې یو شعور دا پیدا شي چې مطلب زناور یوازې پر خودل نه دی پکارې، او ځکه اوس زناور بازي وخت کې بيماري د غینو دې سره یو احساس انسان کې روچت شي.
په کال 2013 کې د پیښور جوبن پرانستي ورسته په ډومبۍ او میاشتو کې و ډیر زناور مړه شوی، چې پکې ډیر شمارغان او شپږ نور زناور شامل وو. خو د جوبن د زناورو ډاکټر عبدالقادر خان وایي اوس د زناورو د مړینې کچه د نش برابر پاتې ده، او روان کال 22 بچي زیږی دي. دي
اوس حالات بالکل ډیر خوشوي دي، او مارټلټی هم نشته ده، او د مونټلټی ډیره خوشوي. سکسسفل بریډینګ کیږي په دې کال کې سره تقریبا 22 ډیفرنٹ انیمل سپیشیز حکومتي بچی راوړي دي.
د روان مالی کال د پاره بجټ کې د پیښور جوبن د پاره 1.5 کروڑ روپۍ خودي شوی، چې تر اوسه پکې 1 کروڑ روپۍ جاری کړي شوی. حسینه امبرین زیاتوي د نورو سرکاري محکمو په سیر د وایلډ لایف محکمه هم د فندونو کمی سره مخ ته، خو د زناورو د خوراک د کمی خبرونه رښتیاوالی نه لري.
حکومت طرف نه یا فائنانس طرف نه مونږ ته چرته د فندز ایشو نه دی راغلی، خو تاسو ټول ته معلوم ده چې دا زمونږ پاکستان ټول کرایسس کې فائنانشل سچویشن دا، نو هغه باندې نه فند لک شانتي ډیلی شوی وو.
د پیښور جوبن کې 2 قسمه زناور دي، او د ټولو شمیره 122 ده، او د 55 قسمونو بیلابیل ډول 1500 مارغان دي. چارواکي وایي د روزانه په بنیاد 15 تر 8000 پورې خلک، چې پکې زیاتره برخه د سکول د ماشومان وي، د زناورو لیدنې لپاره راځي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
بیا هم خراغلی تاسو د وی وی ډی وای ریډیو سهارانه خبری خبرونه ته غواګیاست، چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبري. په داسې حال کې چې ټویټر د خپل ادارې نه د بشري حقوقو په مت کې کارکونکو د نوکرۍ نه ویستلې دي، قانوني پوهانو دا ګام په نړۍ کې د ټویټر کارکونکو د لپاره خطر بللې دي. ټویټر په همدې ورسره کې د ایلن ماسک په نوم د ټکنالوژي د برخې یو شتمن واخیسته. تفصیل یې د بختور شانه په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال چې ټویټر په ګڼ شمیر کې خپل کارکونکي د نوکرونه وستلې دي، د انټرنیټ ماهرین د ټویټر لخوا د خپلې کمپنۍ نه د بشري حقوقو کارکونکو په لری کولو نیوکه کړي، او وایي د دې کار سره به په نړۍ کې د ټویټر کارکونکي د خطرو سره مخ شي. اکثره خلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کېدونکو احتجاجونو ته د نړۍ پام ګرځولو لپاره د ټویټر نه کار اخلي. د ټویټر د بشري حقوقو ټیم په نړۍ کې د خپل صارفینو د خیال د ازادۍ د خوندي ساتلو سره سره د غوی د تحفظ یقیني کولو لپاره هم ډیر کار کوي، خو د دوی د نوکرۍ په ختمېدل سره چېرونکو وای ځینې صارفین به ورسره د خطرو سره مخ شي. مايكل کلاینمن په سیلیکان ویلی کې د امنیسټي انټرنیشنل کارکونکو دی.
دا څه نه ده چې ګینې د بشري حقوقو ټیم سجادو کړی و چې ټویټر ورسره محفوظ و، بلکې هغوی په دې کې ډیر کلونه لګولي و، او اوس دا خبره بوګنوون کې ده چې هغه هر څه به پسین له شي.
د کله نه چې ایلان ماسک ټویټر اخیسته، د سوشل میډیا د کمپنی د اړې غړي ښکار ده چې کارکونکو هم د نوکرۍ نه د وستلو د ویره سره مخ دي، او د پخوا په سیر ورته ایڈورټایزمنټس هم نه ورکړی کیږي. خو ماسک وای د با ټویټر په اقتصادي توګه مضبوطوي، او د نوکرانو د کمولو نه علاوه په دغه کمپنۍ کې کم نور بدلونونه نه دی راغلي. ټویټر په دې اړه د وایس اف امریکا په خواست خپل تبصره نه دا ورکړي. ځینې څېړونکو اندېښمن دي چې د چین او ایران په سیر سخت دریزه هیوادونه به د ټویټر لخوا د اکاونټونو په تصدیق کې هم درغلي وکړي، خو د ټویټر مشر ایلان ماسک وای د جالی اکاونټونو په ضد به ګامونه اخلي.
موږ به په پوره تفصیل سره د جالی اکاونټونو مخه نیسو او که څوک هم په درغلۍ کې ککړ وموندل شو نو اکاونټونه به یې بندولی شي کم از کم په عارضي توګه.
څېړونکي وایي د ټویټر د بشري حقوقو ټیم د یوکرین د جګړې په وخت حکومتونه او سرکاري میډیا د جنگي قیدیانو په اړه د موادو خپرولونه ودرولي وو او د هندستان په څیر په ملکونو کې د بندیزونو خلاف د حکومت په ضد ګامونه اخیستي وو. ډیبورا براون د بشري حقوقو د څار پلټون کې ده.
دا بشری حقوقو د سارت د غټلو څخه بغیر چې په بیلابیلو سیمو کې په ټویټر د تشدد او کرکې په ضد کار کوي په مشتره په لاس کې ډیر کم وسایل پاتې سي چې په ټویټر د ځینو کړکېچنو حالاتو مخنیوي وکړي سي.
هرڅه کچېړونکي دغه یو لویا خلا غني خو د ټویټر مشر ایلان ماسک وای دی به د سلاکارانو یو شورا جوړوي چې په ټویټر د خریدونکو موادو په اړه به فیصله کوي. ډیوډ کای په کالیفورنیا کې د قانون استاد دی.
If you're a user in a repressive environment say like Saudi Arabia or right now in India
کته سو په سعودي هندستان یا بل داسې کوم هیواد کې ټویټر کاروي چې هلته ماحول سخت وي تاسو به ضرور دا تمه کوي چې ټویټر بس تاسو ډاټا خوندي ساتي او تاسو پیغامونه او نور معلومات به هم محفوظ ساتي او تاسو به د هر ډول زور زیاتی او خطرونه بچ ساتي.
په داسې حال چې ټویټر د اقتصادي کړکېچ سره مخ دی د دغه کمپنۍ نوي بدلونونو صارفین د خطر سره مخ کړي دي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډي سي.
بلوچستان صوبه کې اوس هم زرګونه افغان کډوال ژوند کوي چې ګڼ شمېر یې په کیمپونو کې اوسي. د شمېرو تر مخه بلوچستان کې د شاوخوا 40,000 کډوالو زده کوونکو لپاره اته ډیر ښوونځي یا سکولونه او 1,505 استادان موجود دي. د افغان کډوالو لپاره د بلوچستان په سرانانو کیمپ کې کډوالو زده کوونکو ته د تعلیمي زمینی په برابرولو کې د کیمپ یو مخکخ عبدالظاهر پښتون ډیرې هلې ځلې کړي چې په دې ویاړ په یوه د سوره کې هغه ته میډال ورکړل شو. جزئیات یې د نعمت الله سرحدي په رپورت کې.
څلور دیش کلنۍ او د ظاهر پښتون یو افغان کډوال دی په بلوچستان په پښین کلی بند خوشدل خان کې زیږیدل دی او مور پلار یې د افغانستان د سرپل شمالي ولایت څخه په افغان سور انقلاب کې او پاکستان ته راکډ شوی دی او دا مهال په سرانان افغان ماجر کیم کې وسیږي. ظاهر پښتون وایي چې تیر اتلس کالو کې د افغان کډوالو ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده. سنن دا وخت په زورون افغان بچان دلته د سرانان ماجر کیم په مکتبونو کې درس اخلي.
هر کور هر دروازې ته به زه درېدلم او خلکو ته به مې دا تبلیغ کوي چې باید خپل بچان باندې زده کړه حاصل کړي او خپل بچان باید شونځي ته بوزي. نن دا اتلس کاله د مسلسل جهدوجهد یا د مبارزې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې یو 500 کیمپ دي چې واحد سرانان دي چې دا وخت 3000 انجونې او 4000 لوکان پکې زده کړې اصلوي او د انجونو آی سکول یا لیسې شتون پکې لري.
د یو غیر دولتي سازمان سوسایټي لخوا د افغانانو ته د زده کړې زمينه برابرولو پر اساس عبدالظاهر پښتون ته میډال ورکړل شو. په دغه مهال په افغان ماجر کې په غازی امان الله خان علي لسه کې یو دستوره جوړه شوې وه. د سوسایټي په نوم غیر دولتي سازمان مشرانو په دغه مهال وویل چې بلوچستان ایالت کې شاوخوا 10 افغان ماجر کمپونه دي. په دغه کمپونو کې شاوخوا 10,000 زده کوونکو د پاره 8,000 شونځي او 1,505 شوونکي دي چې په دغه کمپونو کې د کډوالو بچانو د پاره شونځي زیات په اله په سرانان ماجر کیم کې دي چې دلته د انجونو د زده کړو د پاره هم مکتبونه او لیسې خلاصې دي او په لوی تعداد کې دلته زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. د سرانانو افغان کډوالو کیمپ یو مخکښ نوروز خان اکاوویل چې باید د کډوالو عالمی ادارې دي ظاهر پښتون ته د کډوالو د تعلیم په میدان کې هلې ځلې ستایلو د پاره میډال ورکول اعلان وکړي.
ظاهر پښتون بولاړي غلی بن غریب ګرځي دی دار کور دار دروازه به ټکول نه ما شمان به وسکول تر وګستل نه چې دا ملک کم سکولونه چې مخته تللی دي د برکت ظاهر پښتون تللی دي او ما دا غوښتنه ده چې حکومت پاکستان انسان او ظاهر پښتون وستای.
د غیر دولتي سازمان سوسایټي یو غړي محمد نعیم وویل چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د دوی تنظیم په ښوونځي کې د زده کوونکو د ښه تعلیم لپاره ضروري مواد هم ورکوي.
اری پروګرام چې کوم په لسو کیمپو کې د بلوچستان کار کوي، موږ د ایجوکیشن په باره کې افغان د پیجي ماشومان ته د هغه سټیشنري، د هغه بوکس، د هغه ټول وسایل، کمپیوټر لیب، ساینس لیب او کوم ضرورت وړ مواد دي، د هغه لپاره موږ هغه برابر کړي دي او لا هم هڅې دي چې انشاءالله رحمان دوی ته نورم بل خدمت جاری وساتي.
خود سرانانو ماجر کیم په ادو ظاهر پښتون بیا وای ستکیم د شوونځي څخه پارغستوي زده کوونکي دا وخت په افغانستان کې نور زده کړی اصولولو پاس په افغانستان کې په عوامي خدمت کې بوختي. کچیر دلته د افغان زده کوونکو د پاره اعلی تعلیم زمينه برابر سي، نو په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیرونکو دغه افغانانو روان وخت به نور هم روشانه سي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډی وا، چمن.
د وی او ای ډی وا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
یا هم خرغلی تاسو د وی وی ډی ریډیو سهارنی خبری خبرونه ته خوښیاست. اوس هم نوبت رسیدي اداري ته.
د سومالی حکومت د الشباب ترهګر ګوند حملو د وستوان ختمولو او ځان له د پیسو ټکو د راپیدا کولو د ذریعو د مخنیوي د پاره د ستمبر په اخیری ورځو کې د نوو اقداماتو کولو اعلان کړی دی. د سومالی د حکومت د دې اقدام په مرسته کې د امریکای د خارجه چارو او د خدانی محکمو د الشباب ترهګر ګوند په مشرانو او د دې ګوند مالی امداد کوونکو افرادو په تنظیمونو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د خارجه چارو محکمې د اکتوبر په 19 تاریخ د 12/2023 ترمیمی انتظامی حکم لاندې د الشباب په 15 مشرانو د خصوصي تور ګرځولې شو عالمی ترهګرو په هیڅ بندیزونه لګولې دي. په دوی کې یو محمد مایر نومیږي، څوک چې د الشباب له طرفه د اهمو کارروایو کېدو فیصله کوي. د الشباب د داخلي څانګې مشري کوي او په سومالیا کې د ګوند سرګرمو څارنه کوي. دین وړاندې محمد مایر د زکات را غونډولو مشرو او د وستی سومالیې د هیران سیمی گورنر هم پاتې شوی دی. په دویم کم مشر چې بندیز لګولې شوی دی د نوم یاسر جیس دی. د ګوند وسله بند څانګې جبهې کمانډر دی کم چې حمله کوي. دریم تن یوسف احمد حاجی نورو دی چې د گیزادی په نوم هم یادیږي. دی د الشباب د مخبرای د امنیت نومي څانګې مشر دی. دا څانګه په خودکش حملو کولو او د خلکو په قتلولو کې اهم کردار ادا کوي. د امنیت د څانګې یو ستر چارواکی مستاف اتو نومیږي چې په سومالیا او کینیا کې د حملو کولو ذمہواری ورته سپارلې شوې دي. د په خارجي عملیاتو کولو کې لوی نام لري. په کال 2013 کې سویلي مرختی د کینیا کې د ویسټ گیټ، په کال 2014 کې گریسا یونیورسيټي کې او نور ډیرو ځایونو کې حمله کړې دي. د الشباب په بلکم مشر کې بندیزونه لګولې شوې دي. د دنوم محمود عابدی ادن دی. د په کال 2019 کې د کینیا په نیروبی کې په ډوسی ډی 2 نومي هوټل باندې د حمله کولو په منصوبه بندي کې ایسا خستی و. دغه حمله کې 20 کسان وژل شوي وو. د سره سره د امریکای د خزانی محکمې د الشباب د مالی امداد د پاره د نهو تنظیمونو په یو نتورک بندیزونه لګولې دي کوم چې د الشباب او د مقامی کمپنو ترمنځ پر اړیکو ساتلو کې اهم کردار ادا کولو. الشباب ګن مقامی کاروباری تپقینه د کال 100 ملیون ډالر بونګه هم راغونډي او په دې ځان هم ساتي او خپل ملګری تنظیم القاعده له هم ورکي. الشباب لا د مالی امداد را غونډولو په نهو تنانو کې یو تن عبداللهی جیری دی. د وسلوس مګلر دی. بل خالف عدل نومیږي. د الشباب د پاره غیر سرکاري تنظیمونو نه مالی امداد را غونډي. دریم تن عبدالکریم حسین گگالی دی. د الشباب د مالی محکمې دننه یو اهم چارواکی دی. څلورم تن عبدالسمد دی. دا د الشباب ګن یو جنګیالی دی د چا چې د الشباب د ستري شورا مشرانو سره ناشته پاستا دا. پینزم عبدالرحمن نوری نومیږي. دی د الشباب او د مقامی ذاتی مت کاروباریانو ترمنځ د پیغامونو د اوړلو روړلو کار کوي. باقی درې تنان محمد حسین سلاد، احمد حسن علی سلیمان متان او محمد علی بډاز دی چې په یمن کې الشباب د پاره د سمګلینګ او د وسلو د وړلو وړلو کار کوي، او اخیری اهم تن د الشباب یو مشر حسن افګوی دی. امریکای د دباره کې په اطلاع ورکولو د 15 ملیون ډالرو انعام خو دی. د امریکای د خزانه د محکمې دننه د ترهګرای او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دی چې امریکای شمالي افریقا کې د الشباب د سرګرمو مخنیوي ته خپل ټول پام ګرځولې دی، او دا چې امریکا به د وسلو د سمګلینګ او ځان له د پیسو ټکورا پیدا کولو د الشباب د سرګرمو خلاف اقدامات جاری ساتي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA.
د ډیوه ریډیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو، د اواز زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله، نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.